د سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې. څار درنو مینوالو سلام. په فاریاب کې لا هم د دوستم پلویان په ښار کې ګرځي او دغه ولایت ته ټاکل شوی والی نه پرېږدي چې کار پیل کړي. که څه هم والی وایي کار یې پیل کړی، خو رپورټونه دا دي چې هغه په یو نظامي مرکز کې دی او هلته اوسیږي او لا هم نه دی توانېدلی چې د ولایت مرکز ته لاړ شي او هلته خپل کار په عملي او نورمال ډول پیل کړي. دغه لاریون کوونکي چې د دوستم پلویان دي درنې او سپکې وسلې ورسره دي او وایي چې د فاریاب والی باید یوازې د فاریاب اوسیدونکي وي او له بل ولایت څخه والی نه مني. دوستم هم خپلو پلویانو ته ویلي چې مقاومت وکړي او حتی ویلي دي چې والی وولي او وی وژني. له دې سره په پنجشیر کې هم دغه ډول یو بغاوت شته او هلته د حمید خراسانی په نامه یو کس دغه ولایت کې وایي چې حکومت نه مني او ان په دې وروستیو کې په یو عملي ګام کې کوچیان نه دي پرېښي چې پنجشیر ته ورشي. دا لومړی ځل دی چې له سلګونو کلونو وروسته په پنجشیر کې یو څوک راپورته کیږي او هلته د کوچیانو د ورتګ مخنیوی کوي. تر دې وړاندې یو بل همداسې پیښه په وردګو کې په بیسودو کې شوې وه. په بیسودو کې د علیپور په نامه یو کس له امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې وه او وروسته یې ان د حکومت یو هلیکوپټر ویشتلې وه چې په کې شپږ پیلوټان وژل شوي وو او څو نور کسان هم دغه راز وژل شوي وو. خلک له دې عمله په حکومت نیوکې کوي چې د دغو پیښو پر وړاندې غبرګون سوړ دی. افغان په دې تړاو معاملو ته حاضریږي چې تر دې وړاندې په بلخ کې لاته محمد نور سره همدغسې یوه معامله کړې وه او له دوستم سره یې هم بیا بیا معاملې کړې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دغه ډول بغاوتونو لامل څه دی، ولې حکومت پر وړاندې جدي غبرګون نه ښیي او بالاخره دغه حالت افغانستان کوم لوري ته وړي؟ په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو موږ له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغان څېړنیز او مشورتي مرکز مشر غلام جیلانی ځواک او دغه راز د سیاسي چارو شنونکی او لیکوال فیض الله صافی. خپلو دواړو میلمنو ته خرغلاس وو. په پیل کې ورځو ښاغلي ځواک ته. ځواک صاحب سلامونه، ستړي مشئ. افغانستان د سولې او جګړې له مهم او برخلیک ټاکونکي بحث څخه تیریږي. له همدې سره مال په فاریاب او ځینو نورو ولایتونو کې دغه ډول بغاوتونه هم شته. دغه بغاوتونه د سولې او جګړې له بحث سره تړلي
ګوري؟ کاملا حکومت چې کوم اقدامات کړي دي، دا سرکاري چې د یو منظم پلان له مخې اول سیمه ییز زورواکان تقویه کیږي، مجهز کیږي، وسله ورته وسپارل کیږي او د هغه نه وروسته قصدا د مرکز نه تیښتې ته مجبورول کیږي. دغه وضعیت ماته تصادفي نه ښکاري. یوه پیښه کې سړی تصادفي وبولي. مسلسل د حکومت سیاستونه، کړنې، اقدامات همدغه خواته افغانستان بیایي. تاسو وګورئ، تاسو فاریاب ته اشاره وکړله، مارشال دوستم سره چې پخوا جنرال دوستم و، اول یو وخت کې دوستم خپل ډېر قوت بایللی و، په یو کمزوري قوت باندې بدل شوی و. د افغانستان سیاسي معادلاتو کې دومره ډېر مؤثر رول نه درلود، لیکن دغه سړی واخیستل شو، معاون د رئیس جمهور شو، تقویه شو او سبب شو چې په نظامي لحاظ باندې په شمال کې په سیاسي لحاظ باندې بېرته خپل قوت را ژوندی کړي. بیا د عشقي مشکل ورته پیدا شو چې ناراضه کړی شو. د هغه نه وروسته بیا بېرته مارشالي ورکړل شو. ده مارشالي چې ورکړل شو، یو ځل بیا هم په نظامي لحاظ باندې هم په سیاسي لحاظ باندې دا تقویه کړی شو. نه یوازې دا چې په سیمه کې په شمالي ولایاتو کې، بلکې د ده نړیوالو اړیکو هم پراختیا وموند. دا اړیکې پخوا نه وې، لیکن دغه ته حیثیت او اعتبار ورکړ. اوس یو مارشال سره اړیکې لري، ترکیه یو ترکمنستان مارشال سره دلته افغانستان کې اړیکې لري، ترکستان، نور هیوادونه. نو اول د ده نه یوه بلا جوړه کړله او کله چې بلا جوړه کړله، داسې اقدامات کېږي چې دغه بلا د مرکز نه تیښتې ته مجبورېږي. تاسو وګورئ، په دغه شرایطو کې، په دغه وضعیت کې، بې د ده د مشورې نه ښه پوهېږي چې دغه سیاستونه شته دی، څه ضرورت دی چې داود لغمانی غوندې یو کس تاسو هلته د والي په توګه دی؟ کلیګي افاول مټره وکي خبره ور سره وکي قناعت ور سره وکي او داغه نور صدا والی ولېږي په کم شکل باندې چې دا والی هلته ولېږل شو او بیا هلته د نظامی مرکز کې د معرفي شو د افغانستان حیثیت د دوه پیسو وکړو د افغانستان د مرکزي حکومت حیثیت د دوه پیسو وکړو او نتیجه چې څه شوه ده نتیجه دا شوه ده چې خلک اعتراض کوي او دغه اعتراض په ظاهري خو یوازې د والی په ضد نه د افغانستان په ضد دي ځکه دکې د ترکستان بیرغونه ټک شوي دي دې نه ښکاري چې دغه خلک افغانستان ته وفاداري نه لري نو دغه وضعیت په خپله خلق کړی شو دا سیاستونه په افغانستان کې شته دی لیکن دا مو کنټرولول مهارول غواړي یعنی موږ لکه هغه ماشومان چې ضد کوي د ضد سیاست خو باید ونه کړو یو ماشومانه ضد سیاست خو باید ونه کړو په افغانستان باید زموږ زړه درد وکړي مسؤولانه چلند وکړو مسؤلیت احساس وکړو هر هغه اقدام چې افغانستان لا بحران لا کړکېچ خواته بیایي نو د هغه نه خو باید مخنیوی وکړو او بیا په داسې حال کې چې دعوا کوو چې اوس دوه کم په دي یو د جمهوریت کم دی او بل د امارات کم دی او دوی دواړه سره مو خبرې کوي یو نتیجې ته به رسېږي د جمهوریت کم کې دغسې وضعیت دی چې د کم یو مهم قوت د یو بل مملکت د یو بل هېواد بیرغونه په فاریاب کې جګړې مظاهره کوي استا والی نه مني او دغه وضعیت نو خو افغانستان لا بد حالت ته بیایي زه فکر کوم چې په ډېر منظم توګه خاصتاً د حکومتي اقدامات چې دي افغانستان
بله لکه تاسو مخکې اشاره وکړه یو د باسو کو چې ګواکې ماشومانه چلند دی ضد دی یا ماشومانه ضد دی بل طرف ته وایي چې سیستماتیک او منظم کار دی او که سیستماتیک او منظم کار وي حکومت ولې ځان ته دغه ستونزې پیدا کړي حکومتي مشران او که ماشومانه ضد وي یا په د افغانستان په مسایلو نه پوه وي نو فکر کوي چې دغه حالت ګټه تاوان بیرته خپل حکومت ته رسیږي
هر څه چې وي تاوان یې حکومت ته رسیږي تاوان افغانستان ته رسیږي خبره داسې ده چې ماشومانه ضد ما تاسو مونږ ویل چې دغه فقط یو ماشومانه ضد دی د یو ماشومانه ضد په شان چلند کوو مونږ د دغه هدف لپاره دغه حکومت او دغه څوک چې په افغانستان کې هرج و مرج غواړي هغه مخالفینو سره سیاسي سیارانو سره خپل او افغانستان سره مسؤولانه چلند نه کوي لکه یو ماشوم چې ضد کوي دغه رقم چلند کوي او دغه نتیجه کله چې موږ ماشومانه ضد چلند د یو ابزار په توګه ورنه استفاده کوو او دغه نتایج معلوم دي قانوني لحاظ بالکل درست دی دوستم چې څه کوي دغه بغاوت دی فاریاب کې چې څه مظاهره وشله دغه بغاوت دی تمرد دی د افغانستان حکومت بالکل حق لري نظامی عملیاتو کې قهرن دغه مخالفت د منځه یوسي ځکه چې د اساسي قانون سره په مخالفت کې کار دی رئیس جمهور حق لري چې والی معرفي کړي دغه مخالفت څوک نشي کولی د بل مملکت بیرغ چې کول ملي خیانت دی افغانستان سره د نه وفاداری اعلان دی لیکن دا کار کولی شي حکومت نشي کولی اوس د ورشي هغه د کنټرول کې تاسو وګورئ یو وړوکی اقل په پنجشیر کې کښېني دویم معاون ته سپکې سپورې وایي خبره غواړم الله صالح ته سپکې سپورې وایي ورته کنځلې کوي حکومت بغاوت کوي په مقابل کې اعلان د جنګ کوي لیکن هغه څوک نشي نیولی عملا پنجشیر د یو بیل مملکت دی جوزجان د یو بیل مملکت دی فاریاب د یو بیل مملکت دی په دغسې وخت کې دغه رقم اقدامات چې دي چې زه ګواکې قانون تطبیقوم دا زما حق دی او زه دا تطبیقوم دغه چلند د یو ماشومانه ضد ته پاتې کیږي لیکن دغه ماشومانه ضد چې دی هدفمندانه ورنه استفاده کیږي یعنی د غلطۍ نه داسې نه ده چې دا یو غلطي ده چې حکومت یې مرتکب کیږي بلکې هدفمندانه د دغې نه استفاده کیږي تر څو افغانستان بې ثباتۍ خواته بوتلل شي
بلې حکومت ته ګټه څه ده؟
حکومت موقف سم کړي هغه د ماشومانه ضد استدلال په اساس باندې دا یې حق دی چې دا کار وکړي لیکن دغه کار نشي کولی
بلې حکومتي مشران ته ګټه څه ده ځواک صاحب
ګوره حکومتي مشران کله موږ توقع کوو نو داسې فکر کوو چې دوی ډېر مستقل دي او دوی یا د افغانستان منافعو په اساس او یا د حد اقل شخصي منافعو په اساس دا کار دي ډېر وخت کې دغه ګټه دوی ته نه وي لیکن د دوی وظیفه وي دغه وظیفه دوی سرته رسوي مثلا داعش راوستلو په اړه چې د سرد وخت نه دا شکونه دي چې په افغانستان کې یو سلسله کړی هغې کې شریکې دي هغې ته ګټې څه دي حتی شاید تاوان وي دایش پروژه داسې پروژه ده چې پاکستان ته هم تاوان دی. کوم استخباراتي جال کې چې دوی ښکېل دي د یو وظیفې په توګه د یو ماموریت په توګه دوی مکلف دي چې دا کار وکړي، دا ورته ګټه لري او که دا ورته تاوان وکړي. البته د دوی په محاسبه کې دوی فکر کوي چې یوه ګټه کېدای شي چې ولري، هغه دا چې دغه هر جمار یو خانه خو دوی په داسې وضعیت کې فیصله راولي چې د قهر نه د جبر نه استفادې منطق پیاوړی کېږي. هغه کسان چې د افغانستان د وحدت او د سلامتیا غوښتونکي دي هغه په یو ترتیب هڅول کېږي چې په هر ترتیب د دغې حکومت نه دغه فاسد حکومت نه ملاتړ وکړي. افغانستان د سترو ستونزو سره مخ دی نو فلهذا دغې حکومت نه باید ملاتړ وکړو. دوستم بغاوت کړی دی نو فلهذا د دغې حکومت نه باید ملاتړ وکړو. نو د دغه د سیاسي استفاده هم کېږي، دغسې د ملاتړ د جلبولو دپاره ورنه استفاده کېږي. او بل د سولې پروسه چې څونه ځنډول کېږي، سوله پروسه چې د څونه مشکل سره مخ کېږي، د هغې په نتیجه کې حکومت فکر کوي چې زما عمر زیاتېږي. نو دا منطق څونه درست دی یا نادرست دی، خو حکومت کې دغه منطق موجود دی چې د دغسې ارتشاشونو نه بغاوتونو نه حکومت به وکولی شي چې د خلکو ملاتړ په یو حلقو کې راخپل کړي، او بل د سولې پروسې د جنجالي کولو د لارې نه به خپل عمر زیات کړي. نو فکر کوم چې همدغه خبره
بله. او تاسو د دوی د ماموریت خبره وکړه، معنا بهرنۍ کړۍ د دغسې هڅو تر شا دي یا د دغسې څه غوښتونکي دي؟ څوک غواړي په افغانستان کې دغسې بغاوتونه پیدا شي، دغسې ملک الطوایفي پیدا شي، مرکزي حکومت کمزوری شي او په دغسې یو مهم وخت کې؟
ګوري، ښکاره خبره ده بهرنۍ خبره چې موږ کوو خو ښکاره خبره ده د امریکا نه هدف دی، اندونیزیا او نور هیوادونه خو نه دي. حتی پاکستان چې دی دا یوازې د پاکستان پروژه نه ده بلکې د امریکا په هدایت باندې دا کارونه کېږي. امریکا که غوښتلی چې په افغانستان کې سولې ته ورسېږي، افغانستان سولې ته راشي، نو دا د سولې پروسې چې سره هم روانه کړې ده، دا هغه وخت نه چې امریکا د انتخاباتو نه ملاتړ وکړ دا شکونه راپیدا شول چې امریکا په افغانستان کې سوله نه غواړي، سوله جنجالي کول غواړي، ځکه په هغې وخت کې د انتخاباتو نه ملاتړ سولې سره په ضدیت کې یو عمل ګڼل کېده او عملا واقع شو همدغسې. نو ښکاره خبره ده کله چې موږ د امریکا اهداف په سیمه کې ګورو، د دوی سیالۍ دلته ګورو، د امریکا هدف سیمه بې ثباته کول دي. نو که افغانستان سولې ته رسېږي خو بیا نو ثبات ته رسېږي، سوله او ثبات خو سره تړلي دي. نو افغانستان باید سولې ته ونه رسېږي، دغه سوله باید په افغانستان کې داسې ونشي چې هغه د ثبات سبب شي. نو په دې خاطر دا کوم ستونزې چې ورته پیدا کېږي، تاسو فکر کوئ چې ډاکټر صاحب اشرف غني کاملا د امریکا د سیاستونو خلاف دریځ نیسي؟ زه فکر نه کوم. په هر مورد کې چې امریکا کله تصمیم نیولی دی هغه دغه حکومت تطبیق کړی دی، پرون هم کړی دی او نن هم کړی دی. دا کافي نفوذ لري امریکا چې په افغانستان کې څه غواړي هغه په حکومت باندې ومني، قبول یې کړي. نو په دې خاطر دلته ډېر شیان چې کېږي هغه نه د افغانستان د ملي منافعو په اساس او نه حتی د دغه حکومت د شخصي منافعو په اساس باندې دغه په اړه تصمیم نیول کېږي، بلکې د یو وظیفې په توګه دا حکومت مجبور دی چې هغه اجرا کړي. یو د هغې نه زه فکر کوم چې د افغانستان بې ثباته کول دغه رقم سیاستونه چې دي، اول تاسو محلي قوتونه جوړوئ تقویه کوئ، هغه نه بلاګانې جوړوئ او بیا یې ناراضه کوئ. قیصری سره څه وشول، شجاعي سره څه دي، دغه وړو وړو ساتونه نیولې تر مارشاله پورې، دا ټول قوتونه په دې اخر وختونو کې اولو نه بلاګانې جوړې شللې او بیا د مرکز نه تېښته تمجبور شول. نو قصدن دغسې کار کېږي چې د مرکز نه د تېښتې قوتونه چې دي هغه تقویه کړی شي او افغانستان کې په راتلونکي سیاسي معادلاتو کې د یو مؤثر او مهم عنصر په توګه دې معادلاتو کې داخل شي.
بله. او یو بله مثلا ځواک سره دغه حرکتونه چې دي په غیر پښتنو کې دي، مثلا کالیفور خبره ده، د غوریانی خبره ده، یا خراسانی خبره ده، یا د جنرال دوستم او ترغی وړاندې د قیصری معاملې دي. ولې د مسلې یوازې په غیر پښتنو کې دغه ډول تحرکات رامنځته کیږي؟
اول خو پښتنو سیمو کې د دې شنن امکان ځکه نشته دی چې پښتانه سیمې هغه سیمې کې چې حکومت نفوذ نه لري هلته طالبان دي. د طالبانو موجودیت سبب شوی دی چې دغسې واړه واړه قوتونه دوی نور نشي کولی چې هلته تولید کړي. ملان نیازی گرچه یو استثنا ګڼلی شو چې دوی وغوښتل ورنه استفاده وکړي وساتي، لیکن نور قوتونه په دغه سیمه کې دوی تولیدولی نه شي. بله خبره داسې ده چې افغانستان بې ثباته کولو دپاره دوی غواړي چې دغه جګړې ته او دغه تنازع کې قومي او مذهبي رنګ زیات شامل شي. غیر پښتانه دي چې د پښتنو د حاکمیت نه ناراضه دي، د پښتنو حاکمیت نه غواړي او دا ورته دا وضعیت ورته قابل د قبول نه دی، افغان هویت ورته قابل د قبول نه دی. او په دغه شکل باندې دوی داسې بیا نو ښکاره کېږي چې یو سیاسي او متمدن غورځنګونه او فکر دی چې په افغانستان کې مخکې نه تاریخي سابقه لري او د هغې په نتیجه کې دا حرکات راپیل شوي دي. نو او کېدای شي په دغه ترتیب باندې نړیوالو ته هم دا په یو ترتیب قابل د قبول ګرځي چې دا په افغانستان کې یو تعداد خلک دي چې ناراضه دي پښتنو د حاکمیت نه او په دا خاطر باندې د احتجاج کوي او اوس خپل حق غواړي. دغه حق د متمدنو سیاسي مبارزو د لارې وي او که د ټوپک د لارې وي. نو قصدن په دا خاطر چې افغانستان په قومي مذهبي شکل باندې وویشل شي په قطبونو باندې تر څو دغه تضاد چې دی دغه تیز کړلی شي د دغه لوبو نه استفاده کېږي. په شمال کې قصدن هلته دغه شخصیتونه پیدا کېږي، روزل کېږي، تفریح کېږي. نو هدف یې همدغه دی. په جنوب کې خو تیار مخالفین شته دی، طالبان شته مخالفت دپاره او داعش هم شته دی. او په شمال کې هم باید دغسې ډلې وي چې دوی سره هم د مخالفت او هم د یوې خوا نه طالب او داعش سره د مخالفت دایه ولري او د بلې خوا نه مجموعا د پښتون حاکمیت سره د مخالفت دایه ولري، تر څو دغه تضاد چې دی دا ژورې ریښې پیدا کړي او په یو شکل باندې سیاسي بڼه ونیسي او په یو ترتیب باندې د دنه په نورو مثلا نړیواله سطحه باندې د ملاتړ زمینه هم برابره شي او افغانستان داسې معرفي شي چې یو داسې هیواد دی چې ملت جوړونې په اړه د هویت په اړه دا خلک سره متفق نه دي، دا مشکلات او تضادونه شته دی او دغه وضعیت د هغې زیږنده دی. نو ځکه قصدن دغه کار
بله ځواک سب یو وخت کې دغه باس هم و چې هڅه روانه ده پښتانه د طالبانو د استازو په توګه رامخته شي، دغسې بیا د هر قوم استازي دغه تحرکات فکر کوي له دې سره څه اړیکه لري چې داسې وښیي چې ګواکې طالبان دي پښتانه دي را روان دي او باید هر قوم خپل دریځ پیدا کړي؟
همدغه روحیه ورکول کېږي، یعنی طالب یوازې د یو وروسته پاتې قوت په توګه نه، د یو افراطي توندلاري مذهبي قوت په توګه نه، بلکې د یو قومي هویت په توګه دی ورسره مقابله کوي چې پښتانه را روان دي. هلته چې اوس طالبانو پښتنو ته څومره زیان رسولی دا بحث به په خپل ځای پرېږدو، لیکن د افغانستان په عمومي سیاسي سټیج کې غواړي همدغسې معرفي کړي، نړیوال غواړي همدغسې معامله وکړي، د پښتنو په استازیتوب د طالبانو سره معامله وکړي او دغه نور قومونو ته باید استازي جوړ کړلی شي. دوستم باید ترکمن او ازبکو په استازیتوب خبره وکړي، د شورای نظارو جمعیتو دوی باید د تاجکو د په استازیتوب خبره وکړي. افغانستان دوی د یو ملت په توګه ورسره معامله کول نه غواړي، یو ملت په توګه برخورد ورسره کول نه غواړي، بلکې بېلابېلو قومونو سره او د دوی په استازیتوب بېلابېلو قوتونو سره معامله کول غواړي. حال دا چې حقیقت دا دی چې طالب دی کې هېڅ شک نشته دی چې اکثریت طالبان چې دي پښتانه دي، لیکن طالب په فکري او ایډیولوژیک لحاظ باندې پښتون نه دی. یعنی طالب د پښتون ناسیونالیزم پلوی نه دی، د پښتون ناسیونالیزم اهداف طالب نه تعقیبوي، بلکې هغه خو یو مذهبي قوت دی، استخباراتي لاسونه چې شاده دي هغه بیخي پرېږدو، هغه ته توجه ونه کړو، لیکن په فکري او ایډیولوژیک لحاظ باندې یو مذهبي قوت دی نه یو قومي قوت. لیکن بدبختانه اوس هغه به د پښتنو استازیتوب کوي په دغه سیاسي سټیج کې. د دې کار سبب به دا شي چې پښتانه به ډېر زیات زیان ویني، یو داسې قوت چې نړۍ سره خلکو سره په جګړه اخته دی هغه به د پښتنو استازیتوب کوي. یعنې پښتانه به د نړۍ او د خلکو سره د جګړې په حال کې وي، پښتانه به دغسې یو قوم په توګه معرفي کیږي او دنیا به ورسره تعامل کوي چې هغه تروریزم سره د همکارۍ سابقه لري او اوس معمولا تروریزم سره په یو ترتیب اړیکې لري ځکه طالب په همدې باندې متهمیږي. نو دا وضعیت پښتنو ته ډېر ډېر زیات زیان درلودونکی وضعیت دی او امریکایان قصد غواړي افغانستان دغې خوا ته بوزي که دې خوا ته یې بونهځي دغه قومي تقسیم راتلی نه شي دغه تضاد ژورېدی نه شي. نو په دې خاطر چې دغه تضاد ژور شي طالب باید د پښتنو استازیتوب وکړي، جمعیت باید د تاجکو استازیتوب وکړي، مارشال دوستم باید د ترکمنو استازیتوب وکړي او د دې ترمنځ د واک جګړه باید د قومونو ترمنځ د اختلاف په نوم باندې واخیستل شي تر څو دا سیاسي یو رقم سیاسي مشروعیت ورته ورکړل شي.
له ښاغلي غلام جیلاني ځواک په مننې اوس یو لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو.
مستقیم خط د مستقیم خط خبرونه ستاسو ستونزې منعکسوي. دغه خبرونه هر شنبه مازیګر 15 بجې له سپوږمۍ رادیو اوریدلی شئ.
بیا هم ښه راغلاست اوس سره د ټلیفون په لیکه د سیاسي چارو شنونکی او لیکوال فیض الله صفای دی. صفای صاحب سلامونه، ستړي مشئ. که پیله دی وکړو چې دغه ډول بغاوتونه پخوا هم شوي خو په دې وروستیو کې ډېر شوي، اساسي لامل څه دی؟ حکومت کمزوری دی که کوم بل لامل دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه پخپل کې تاسو ته او بیا د راډیو درنو قدرمنو اورېدونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
راځم دې خبرې ته چې حکومت ولې نه دی توانېدلی. زه فکر کوم چې دا حکومت اول کومه د خپلوا د حکومت په کلمه باندې لیکمات شو. حکومت څه معنا؟ حکومت یعنی حاکمیت. حاکمیت یعنی تسلط، یعنی په اوچا باندې حاکمیت ساتل. دغه ته وایي حکومت. له بده مرغه چې زمونږ په دغه اوسني حکومت کې دغه ته یو صلاحیت یو درایت نشته چې هغه مکمل عام ته حاکمیت ثابت کړی شي په دې ټولو خلکو باندې. له بده مرغه چې دوی هغه حاکمیتونه هم په بېچاره او غریبو خلکو باندې دي. عاجز خلک هغه څوک دي په څو کې په هغوی باندې حاکمیت روان ده په هره برخه کې په د هېواد په ټولو برخو کې، یعنې د ژوند په ټولو برخو کې. مثلا که موږ د استخدام برخې ته راشو، مثلا تاسو د استخدام برخه کې وګورئ هغه څوک په لوړو پوزیشنونو کې مقرر کېږي چې هغه یو څوک ملاتړی ولري او هغه څوک چې هغه ډېر ښه تحصیلات هم ولري، ښه تجربه هم ولري، ښه هېواد دوستي هم ولري، هغه په هېڅ برخه کې نه ګمارل کېږي. مثلا په ننګرهار کې د امنیه قومندان چې کوم څوک ده بغیر له خوب کول نه بل کار نشته ده، ولې هغه ډېر لوړ پوزیشن کې ملاتړی لري. همدغه ډول باندې په هره برخه کې په افغانستان کې دغه حاکمیت ډېر زیات کمزوری ده او هغه څوک په قدرت کې دي، حضور کې دي، او هر هغه څه چې زړه وغواړي هغه کار کوي. دغه کوم خبرو ته چې تاسو اشاره وکړه تر دې به زه درته یو بل قدم واخلم او هغه به درته یاد کړم. څه موده وړاندې تاسو د معلوماته خبرې ولیدلې چې هغوی هم دغسې بغاوتونه کول. په ټوله کې حکومت کمزوری ده، ملک طوایفي شروع ده او دا رښتینی بغاوت ده. دوه مخکې دې نه چې د طالبانو پر ضد مبادله کوي، راځئ تاسې اول د خپل داخلي مشکلات حل کړئ. تاسې دغه باغیان له دې نه مخکې حکیم شجاعي به تاسې اورېدلی. حکیم شجاعي ژوندي انسانان په عمرونو کې واچول، ماشومان، ښځې، زاړه، سپین ږیري، ځوانان ټول یې وسوځول په اور باندې. هېچا موته ته ونه ویل. په خپله حکومت کې ملاتړ یې درلودل. خلیمي صاحب هغه وخت کې د هغه ملاتړ کوو او بلاکره خوشګوي او دوه درې وزارت داخلي وو هم نیوه ولګېته ملاتړ یې درلودل تر څو چې دغه خلک په رښتینې ډول ونه ځپل شي. یا مثلا د خراسانی په نامه یو څوک ده چې هغه پنجشیر ته څوک نه پرېږدي. دا خو مستقیم د اساسي قانون خلاف عمل ده، ځکه هر د افغانان چې په افغانستان په هر ولایت کې اوسېږي ټول ولایتونو ته کولی شي چې ولاړ شي. دا په دې معنا چې یعنې په پنجشیر کې یو بل په اصطلاح باندې حکومت ده او یو بل ملک ده او هغه بالاخره یو بل څوک دي. حال دا چې دا د پنجشیر خلک یا د نورو ولایتونو خلک هېڅوک هم د دې حق نه لري چې د بل ولایت څوک دې په خپل ولایت کې پرېږدي، یا د کوچۍ پرېږدي، یا د بل څوک پرېږدي. دا د شو او بالاخره دوستم نن د مرکزی حکومت قانون نه ونی حال دا چې دا د رئیس جمهور د حکم مطابق هلته والی ورغلی ده او د رئیس جمهور حکم چې دا قانون ده دا فرمان ده قانون ده دوی د قانون خلاف ورزي کوي دوی ته باید د قانون مطابق جزا ورکړی شي او بله خبره تر ټولو لویه خبره دا ده تاسو وګورئ چې دا یعنې د مور او مهرې چلند کول دي د پښتنو په سیمه کښې که چا سره یو وړوکی چرایي ټوپک هم پیدا شي سفریت کښې دوی پرې ورغلي وي لس نفره دولس نفره دیارلس نفره د یوې کورنۍ په یوه شپه کښې وژلي وي ولې په فاریاب کښې دغه د جنرال دوستم راکیټونه ګاډانې هوانونه او توپو ټانګ او هر څه یې راښکلي میدان ته راوتي دي د قدرت نمایش کوي او حکومت ورته هېڅ هم نه وایي دا د مور او مهرې چلند کول دي دوی باندې باید دوی باید شدید وځپل شي دوی نه باید د دې خبرو پوښتنه وشي او دا بلاګانې ترې راټولې شي او اصلي علت چې دي چې حکومت ولې نه ده توانېدلی زه فکر کوم چې که حکومت په رښتینې ډول باندې وغواړي کولی شي هم دوستم مهار دي او هم نور مهار دي ولې زه فکر کوم چې قصدن یې نه غواړي دوستم به یې مارشالي ورکړله او بالاخره دوستم هغه د نورو پسې قوي شو دوستم نه باید مارشالي واخېستل چې سم زړه د خپلو اعمالو په جزا باندې ورسوم چې د یو عادي افغان په توګه باندې په افغانستان کښې ژوند کوي ډېره خلک که نه بس بیا دلا شي خپل هغه ملک ته چې هغه ته ازبکستان وایي بیا د دلا شي ازبکستان کښې کښې اوسېږي او دوی دومره نرام هم نه دي په ازبکستان کښې بیا بدماشیانې وکړي بدماشیانې را ځي افغانستان کښې دي له بده مرغه چې افغانانو په درد سر اخته دي او ټولې تباه او برباد
بلې صابای صاحب یوه بله مسله دا لومړۍ پېښه نه ده چې د والي پر ضد کسان ودرېږي او نه پرېږدي موږ تاسو ته د بلخ تجربه ښکاره ده لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه هلته تر پایه پورې حتی والي یوه ورځ هم په ولایت کښې کښېننست مجبور شو حکومت په شاتګ وکړي بل والي ورولېږي هغه هم د عطا محمد نور په خوښه په فاریاب کښې همدغسې والي معرفي کړ تر دې وړاندې هغه نه و منل شوی یا بادغیس ته والی معرفي کړ هغه والی بیا د کابل امنیه قمندان شو اوس چې تاسو ورته اشاره وکړه په ننګرهار کښې امنیه قمندان دی د والی په حیث خلکو ونه منه هلته دغه تجربې لري حکومت که حکومت پوهېږي چې هلته مخالفت شته له دې والی سره او دوی نه شي کولی دغه مخالفت سره سره یو څوک والی کړي بیا ولې په تکرار دغه تېروتنه کوي او هلته دغسې والی لېږي چې هلته یې مخالفت ته یو نه مني
څوک په دې ادبیاتو کښې یا په ژبه کښې یو ټپه ده وایي وایي چې دا مې په خپله په ځان کړي وو که مې له دې نه حال بتر شي خوښ پرې یمه دغه حکومت له بده مرغه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکوله چې دوی ښه پوهېږي چې مونږ د دې توان نه لرو نو بیا څه ضرورت ده خو بیا خو بس هغه چا خبره یوه ورځ دې د غیرت او د ننګ ژوند دې واوسي تاسو چې کله دا کار نه شئ کولی خو ډېره برومندانه استعفا ورکړي دا وطن پرې دی هغه چا ته چې هغه څوک دلته لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه بیا پرې دی چې زه دا خراساني حمید خراساني دی چې رئیس جمهور دي چې ځکه ټول صلاحیت د ده په لاس کښې ده دی کولی شي چې څوک پنجشیر ته پرېنه دي عطا محمد نور دې را شي بیا د هغه د افغانستان ولسمشر شي چې هغه کولی شي چې یو والي پرېنه دي او یو یو والي د ده په خوښه باندې مقرر شي دی یو غواړي مقرر شي دغسې یو څوک باید پیدا شي نړیواله ټولنه هم په دې کښې ګرمه ده افغانستان ده ولسمشر هم ګرم ده حکومت هم ګرم ده دوی باید دغسې خلکو نه پوښتنه وکړي وروره ته څه کاره یې څوک یې دا کړي چې کوي څوک بغیر له دې نه چې دا وطن دې بدبخته کړی بغیر له دې نه چې دا خلک دې بدبخته کړي وي تا کړي څه شی دي چې ته اوس را ځې دلته ځان نه اسمان بچی ته وړی او قهرمان قهرمان کېږي او غواړي چې دا خلک یرغمل ولي دا د خلکو یرغمل نیول دي دا 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 بدماشي کول دي دا د قانون نه ګریز ده قانون باید په دې خلکو باندې یو ډول تطبیق شي زه وایم چې دغه بیا تکرار خبره کوم کوم بهرنیان چې راغلي دي او د طالبانو پر وړاندې جګړې وکولې او همدا ډول دوی دغه اوس هم لګیا دي د سولې خبرې له طالبانو سره پر مخ وړي زه وایم دا د طالبانو موضوع دي یو څه موده دوی په خپل ځای خوشي کړي را شئ دا داخلي لنډغر یو ځلې اصلاح کړي بیا د هغې نه وروسته تاسو را شئ له هغوی سره خبره وکوئ تاسې په خپل کور باندې برابر نه یاستئ د ولسمشر حکم چې ونه چلېږي نو هغه ولسمشر ته خو مرګ په کار ده وظیفه دې خوشي کړي دا ولسمشري چوکۍ نه پرېږدي یقین را شي هغه چا ته دې خوشي کړي چې د هغه حکم چلېږي نو چې دا حکم نه چلېږي ته د څه شي لپاره دلته راستې دا حکومت هغه اول تهداب په همدغسې غلط ډول کېښودل شو چې کله دوی د ولسمشري د ګټونکي په توګه باندې اعلان شو هغه خواته ډاکتر صاحب عبدالله ورسره ونه منله او بالاخره هغه تېره دوره کښې هم همدغسې معاملهګري وشول او هغه ته یې پکښې اجرایه ریاست ورکړي دا ځلې بیا هم دغه کوم د سولې د عالي شورا ریاست چې ورکړل شوی دا هم د معاملې په ډول باندې ورکړل شوی تاسو خبر یاستئ چې د سولې په عالي شورا کې همدا اوس څومره لوی لوی فسادونه روان دي، کوم خلک په دندو ګمارل کېږي او څومره څومره معاشونه اخلي. تر څنګ دا اوس چې د معاشات په اعتبار باندې کومې خبرې روانې دي، ګورې دا معاشونه هماغه ډول باندې روان دي، ولې دي یو شمېر خلکو معاشونه یې کم کړي دي چې هغه بېچاره او مظلوم خلک دي. یعنی مثلا 60,000 معاش هغه نه 15,000 او 3,000 او 2,000 کمې کړي دي، ولې هغه څوک چې په لکونو معاش اخلي هغوی اوس هماغه د معاشونه اخلي. دا هماغه بیا په خبره رسېږي چې دا یو بې صلاحیته او کمزوره حکومت ته او په مقابل کې یاغیان او سرغړوونکي ډلې او خلک قوي دي، تر څو چې دوی دغه وسلې لکه څنګه کوم ډول باندې طالبان وغوښتل چې دا وسلې راټولې کړي، هغه وخت کې دوی که دغسې دا وسلې د خلکو نه راټول نه کړي، دا قلدریانې او دغه زورو زیاتی به همدغسې ادامه ولري او بالاخره مظلوم به ورځ تر بلې مظلوم کېږي او ځپل کېږي او زورور به ورځ تر بلې اختیارور کېږي او بالاخره دا ټولنه به خپلې خېټې ته وراچوي، تر حلقومه به یې تېروي. تاسو وګورئ دا د افغانستان ته تر اوسه پورې څومره $200 مليارد راغلل، دا په رښتین ډول باندې په دې خلکو باندې ویشل شوي وی، فرنټل نقدې مثلا ویشلې وی، دا هر یو 10 میلیونه خلکو ته به څومره ډېرې پیسې ورسېدلی، دا ملک به څومره آباد شوی وو. ولې تاسو وګورئ چې نن سبا دغه پیسې ټولې لاړلې بهرنیو بانکونو ته او دغه د 8 لس نهایت 10 نفرو په شمېر خلکو جیبونو ته ولاړل او هغوی بهرنیو بانکونو ته انتقال کړلې او بالاخره دغه مظلوم بېچاره ولس لا هم مظلوم او بېچاره شو. نن دغسې خلک مونږ ویني په بازار کښې سوال کوي، د اردو کښې شهیدانو کونډې او یتیمان په بازار کښې ګرځي سوال کوي او خلک د یوې مڼې ډوډۍ ته پر حیران پاتې دي له بده مرغه. نو دا دغسې دغه د خیانتونو پایله ده. ښه خبره همدا ده چې دا خلک باید وځپل شي، دوی ته جزا ورکړل شي او د دوی ته پوښتنه وکړی شي
بلې. او بله مسله، دغه حرکتونه یوازې په غیر پښتنو کې دي، په پښتنو کې داسې کوم حرکت نشته؟ فکر کوي لامل یې دا دی چې هلته طالبان واکمن دي یا د طالبان تسلط ډېر دی، د هغوی په سیمه کې داسې څه نه شي کېدی او که څنګه؟
دا ځینې بدبینۍ هم د دې عامل کېدی شي. که تاسو وګورئ په خوندوز ولایت کښې په نورو دغه تاجک او ازبک مېشته سیمو کښې هم هر څوک شته دي، ولې له بده مرغه ټول طالب په نامه باندې پښتون پېژني. هر څه تاسو په دې فیسبوکونو او په دې نورو خواله رسنیو کښې وګورئ چې هر څوک چېرته چې یا انتحاري عمل شوی وي یا فلمدل و نو هغوی بېرته طالب په پښتون باندې حسابوي او بالاخره وایي چې طالب یعنې پښتون او پښتون یعنې هغه څوک چې هغوی انتحار کوي، پښتون هغه څوک چې هغوی وژل کوي. ولې حال دا چې هغسې نه ده، خبره همدا ده چې په دې ټولو کښې دغسې خلک شته دي او همدا ډول دغه دا چې طالب په پښتون باندې حساب شوی ده نو دغسې یو عقدهمندي هم ممکن پیدا شوي وي. ولې دا خبره له نن نه نه ده، که تاسو لږ وړاندې تاریخ ته لاړ شي، تاسې د حبیب الله کلکاني زمانې نه راواخلئ، دغه د غلا چور یا غېګري بنسټ له هماغه ځای نه ایښودل شوی ده، هماغه خلکو دا یې پیل کړی ده او تر ننه پورې ادامه لري. له بده مرغه چې هماغه حبیبالله کلکاني په هماغه زمانه کښې تقدیر شوی وو چې دوی ورته ریاست جمهوري چوکۍ ورپرې شوه او ورکړې وه او هغه 9 میاشتې حکومت هم وکوه، هماغه لړۍ تر پاره دوستم هم تقدیر کېږي او د دوستم په ډول باندې حمید خراساني چې چای اصلا نوم یې چا نه واورېدلی، نن هم نوم یې په دین کښې نه ښکاره کېږي، دا نه څوک ده لکه مشهور څنګه نازل شوی ده. ولې هغه هم هماغسې اوس د هماغه خلکو داچګانې دي او منطقي دي او خورو بغاوتونه اعلانوي او حکومت هم له بده مرغه هېڅ هم ورته نه وایي. اصلي او نهایي او فیصله شوې خبره زه فکر کوم چې هغه دا ده چې په دې کښې نورې خبرې نه دی، هر څوک چې د باغي په نامه باندې سر پورته کوي هغه باید ونیول شي، هغه باید ووژل شي او هغه ته باید جزا ورکړل شي. تاسو وګورئ زمونږ د وړاندې به له دې نه بدتره چې سړی چې کله لغمه خندا ته ورسېږي وخاندي په باندې لغمه، چې دوی وایي که چېرته څوک په میډیا کښې ځینې خبرې وکړي مونږ به هغوی ته جزا ورکوو. دا د داخلي وزارت وویل که نه پوهېږم د مرکزي حکومت په خلاف باندې خبرې وکړي واورو د خبرې څه کښې عملا درته سلا را اخېستې ده، څه دومره لرې ورشه هغه څوک را ونیسه چې هغوی هغلته سلا در پسې را اخېستې ده او عملا د حکومت څنګه وي، که همدا اوس هم هماغه ځای نه را شروع کړي دوستم له همدومره وسلو سره مخې ته شو دا حکومت چې سبا درته لستوری ورشه دوستم نه حساب وغواړه. یو بېچاره ژورنالیست یو څوک چې چېرته دوه خبرې وکړي بس بیا دوی په هغه پسې را منډې کړي یا یې وژلی یا یې درست کړی یا یو څه پېښه ورته راغلي.
بلې. او صافی صاحب، دغه ډول پېښې بغاوتونه پر وړاندې بیا د حکومت کمزوری چلند، فکر کوي طالبان ته یو ډول کمپاین نه دی چې د طالبان اړتیا ده چې بېرته راشي او دغه ملک الطوایفي ختمه کړي او یو قوي مرکزی حکومت جوړ کړي، داسې څوک چې په وړاندې بغاوت ونه کړي.
بالکل وایي ته د کراچۍ طالبان په لومړي ځل باندې راغله، هغلته هم همدغه یو حالت وه، پاټکونو خپل زور اخیستی و، هر څه خپل سر حکومت تلل و، په پوله کښتۍ کې یو حکومت و، په دې مزنګ کې بل حکومت و، په ابشارو په دینو کې بل حکومت و، همدا ډول په دری خمبر کې بل حکومت و، همدغه ډول هر چېرته حکومتونه جدا جدا و. بالاخره خلک ولس دې ته اړ شول چې طالب ته غېږ خلاصه کړي، طالب راولي او حتی ارګ دروازو ته یې ورسوي او ټول نوي فیصده د خاوره په باندې تفسیر کړي. او موږ تاسو د دې شاهدانو په طالب سره هېڅ هم درسونه کوو نه، چا سره هغه وخت کې جنګ وکړو. ولې اوس کوم مقاومت د حکومت له لوري روانه ډېر شدید او سخت مقاومت ده، ولې مګر په هغه وخت کې جنګ ورسره مقاومت ونه کړ. حتی استاد رباني، استاد سیاف او د ټولو ورته دغه منطقې خوشې کولې، او بالاخره حزب اسلامي ټولو ورته دغه منطقې سیمې خوشې کولې او دوی په مخه راتلل. حتی هغه وخت سره خدای بخښلی احمد شاه مسعود میدان وردګو ته موږ تاسو چاهي چې ورغی که نه، هغلته ورته کېناستو په همدې خبرې ورسره خبرې وکړي. یعنې هغه وخت کې دا زمینه مسایله شوه. فکر کوم چې اوس هم که طالب نه وي، د طالب ته ورته یو بل څوک به راپیدا کېږي. دغه 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 حکومت که دوی لږ رابیداره نه شي، فکر کوم چې نسکورېدو حالت ته ور روان ده. او خدای ناخواسته دغه حکومت چې د افغانانو په وینو باندې جوړ شوی ده، 10 کاله خواري د دې لپاره شوې ده، او دا د یو نیمبنده ونې حکومت جوړ شوی ده. خدای ناخواسته که دا ملک توایفي ادامه پیدا کړي، دغه حالت به نور هم ترینګلې کېږي، او بالاخره به یو حکومت په سقوط او یو نوې ډلې یا د طالب او یا هم کومه بله ډلې په نامه باندې یو څوک راپیدا کېږي، او دا به دوباره هماغه رقم باندې رانیسي، او بالاخره دوی به ترې خلاصوي او بیا هم.
بله، او وروستۍ پوښتنه سپایسف، حکومت ته لاره څه ده؟ فکر کوئ چې لاره دا ده چې جدي چلند وکړي، ځواکونه ولیږي، له مارشال نه مارشالي واخلي، له دوستم نه لوري، له سناتوري وباسي، یا نور ګامونه چې په دې ورځو کې اوازې دي؟ او که نه، لاره هماغه ده لکه چې پخوا یې جوړ جړای کړی و، دغه خپلوالي بیرته واخلي او بیا یو دریم کس پیدا کړي، هغه والي ولیږي. که بله کومه لاره ده؟
بیا هم د جوړ جاړي لاره نیسي او غواړي خپل والي لرې کوي، بیا د دوستم او یا د بل چا په خوښه باندې یو ځل د والي چې د هغوی خوښ ورلېږي. زه فکر کوم چې حالت به ورځ تر بلې نور هم خرابېږي. د دې لپاره ښه خبره دا ده چې که په یو ځل باندې حکومت په خپل ځان کښې دا قدرت نه ویني، که په یو ځل باندې ټولو ته اګر چې دا یې صلاحیت ده، دوی وزارت دفاع لري، دوی لکونه اردو لري، دوی ملي امنیت ځواکونه لري، دوی وزارت داخله لري او په وزارت داخله کښې پولیس لري، دوی که وغواړي دا کار بیا په اسانه باندې کولی شي او د چا خبرو ته دې ونه ګوري. ولې دا کار یو تکنیکي ډول باندې پرمختګ غواړي، یعنې دوی ته په کار دي چې نړیوالې ټولنې قناعت حاصل کړي، او له هغې نه وروسته په یو پسې شروع وکړي، او دغه د ګوتو شمېر کسان را ونیسي او وسلې ترېنه راټولې کړي، او په خپل زور او حاکمیت باندې خلک والیان او هر څوک چې غواړي مقرر کړي هغوی هم هلته ولیږي، او بالاخره خپل قوي بعضې مثال یو والي د 10 نفرو یا 10 نفرو حق لري چې هغه ته ځان سره ولېږي، 500 نفر ورته ورکړي. نو کسان خو کم نه دي، ټول په دې قشتو کښې پراته دي، او بغیر له دې نه نیولیژ چرګان وخوري، نور قرار یې پراته دي، تعلیمات دي، همدا ټول ور ولېږي والي ته، او هماغه ته ترېنه والي استفاده وکوي، او بالاخره خپل دغه ولایت په وچ کلک زور باندې هماغه ته وتاسي چې آینده کښې نورو خلکو ته دغسې باغیانو ته د دې عبرت درد شي، او نور دوی دې دغسې بغاوت جرأت ونه کړي. حکومت یعنې حاکمیت یعنې زور له لارې په خلکو باندې خپلې خبرې منل. دغه وخت کښې ایجابه یي چې دوی دغه خپلې خبرې په وچ کلک زور په دې خلکو باندې ور ومني، او بالاخره دوی دې ته اړ باندې د حکومت مرکزي حکومت قوانینو ته غاړه کړي.
له ښاغلي فیض الله صفي په مننې. د سپوږمۍ څار درنو مینهوالو، نننی بحث مو همدومره و. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شي.